د مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر غواخم او تاسو ته د مشال ریډیو د دې 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په پېښور کې 12 بجې دلته په فراکې د سهار 8 بجې شوې دي. په دې غړې کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو، سیمیز ریپورتونه هم شته او نړیوال ریپورتونه هم درته لرو، خبرونه به هم درته اورو. د خبرونې په اوږدو کې نو راځي چې اول ګلایې څخه خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دي. د امریکا دفاع وزیر لیوان پینټا وایي د ایران ایچ می بټو پر ضد فوزی کاروایی د سیمې لپاره داسې نتیجې برابر سي رکړي چې تمه به نه کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا باندې د فلسطین ته د غړیتوب په معاملې غونډه کوي.
اوس د خبرونو تفصیل. د هند او د پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دي. دوی دا خبرې د سارک یا د سویلي ایشیا هیوادونو د همکاري د تنظیم په غونډه کې د برخه اخستلو پر مهال په یو جلا ملاقات کې وکړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویل
مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې سارک ټولنه کې شامل ټول هیوادونه دي د ترهګرۍ لپاره په ګډه اقدامات وکړي. دوی زیاته کړه چې هندي سیال سره د کشمیر، سرکریک او د اوبو په مسله خبرې شوي. د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2008 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېده. په دې بریدونو کې چې هند یې پړه په پاکستان میشته وسلوال ډلو واچوله. یو امریکایي فوزي افسر خپل فوزیانو د درې ملکی افغانانو د حلالولو او د حسولو له وجې د تور د وژلو په جرم کې مجرم ګرځول شوی. امریکایي فوزي سارجنټ کلیون ګیبس ته یو فوزي عدالت د عمر قید سزا واوروله. نوموړی د هغه 15 امریکایي فوزیانو څخه تر ټولو لوړ رتبه افسر وو چې د 2010 کال په لومړو کې پرې په قندهار کې د غزمی پر مهال د بی وسلی افغانانو د وژلو تور نه وو. د امریکایي فوج یو سرکاري وکیل ویلي چې د ګیبس په مشرۍ کې د فوزي یونټ په اړه له تحقیقاتو څخه پراخي سرغړونې سرګندې شوي او دا فوزي ډله له کنټروله بهر وه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر لیوان پینټا وایي چې د ایران اټمي بټو پر ضد فوزي کاروای به د سیمې لپاره داسې نتیجې را برسېره کړي چې تمه به نه کیږي او کېدای شي چې د ایران اټمي پروګرام ودرولو کې ناکام شي. د ایران په اړه د یو پوښتنې په جواب کې پینټا وویل چې امریکا په ډاګه دا خبره څرګنده کړې چې د ایران اټمي صلاحیت ترلاسه کول د قبولولو وړ نه دي. دوی زیاته کړه چې د فوزي عملیاتو پر نتیجو ډیر زیات غور پکار دی. د پینټا لخوا بیان په داسې حال کې راغلی چې د زیارت په ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنی ویلي چې د امریکا او د اسرائیل لخوا د اټمي بټو تباه کولو لپاره د فوزي کاروای به سخت جواب ورکولی شي. د ایران اټمي پروګرام په اړه تاوتریخوالی د نهې په ورځ هغه وخت زیات شو چې کله اټمي توانایي نړیوال ادارې په یو رپورټ کې تجویز کړی وو چې ایران د اټمي وسلو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. بیا ایران په دې خبره زور راوړي چې د دوی اټمي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پلان لري چې په هغه رپورت په اړه نن غونډه وکړي چې فلسطین ته ملګرو ملتونو غړیتوب نه ورکول تجویز شوی دی. د ملګرو ملتونو داخلي کمیټې یو شمیر بند کمرو غونډو وروسته دې خبرې ته رسیدلې چې کله د محمود عباس لخوا د غړیتوب درخواست ورکړی شو. په رملا کې د فلسطین چارواکي دا خبره مني چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو کې د نهو مرسته نشي ترلاسه کولی. فرانس او برتانی ویلي چې دوی به په رای کې برخه نه اخلي. امریکا د ویټو کولو دړه ورکړي او ممکنه ده چې جرمني، بوسنیا، کولمبیا او پرتګال هم په رایو کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو سفارتکاران وایي کېدی شي فلسطین ته غړیتوب ورکولو په حق کې روس، چین، هند، لبنان او برازیل رای واچوي. امریکا په اروپایی او ایشیایی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې نړیوال اقتصادي پیداوار دې پر ځای کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي او د یورپ پورونو بحران نور هیوادونو ته غځېدل کنټرول کړي. د امریکا د خزانې سیکرټر ټیم ګیټس وایي چې باید یورپ ته یو قوي پلان سره راشي، خو د ایشیا هیوادونه په ښه حالت کې دي چې پیداوار زیاتولو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د اروپا مرکزی بانک پخوانی مرستیال مشر لوکاس پاپا دیموس په رسمي توګه د یونان نوی وزیر اعظم په حیث ټاکنه شوې ده چې د دوی ټاکنه د پخوانی سوشلیست وزیر اعظم جارج پاپاندرو پر ځای شوې ده. دا پریکړه د یونان د سیاسي مشرانو ترمنځ د څلور ورځو سختو خبرو اترو وروسته شوې چې دا هیوادونه د دیوالي کېدو ته نږدې شوي وو. د پاپا دیموس نوی عبوري کابینه به د نړیوال قرض ورکوونکو هیوادونو لخوا د 110 ارب یورو قرض اخستو تړون به عملی کوي. او وروسته خبر ده چې شام کې فایلین وای چې د زیارت په ورځ ګرد هیواد کې د اتکلن ماشومی په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د شام د حالاتو سار کوونکې د برتانیې بشري حقوقو اداره وای چې په هومز کې د یو ماشومی په شمول یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دا ښار د پاسون مرکز جوړ شوی دی. د فوج نه باغی شوي سرتیرو او سرکاري فوج ترمنځ نښتو کې د شپږ فوجیانو د وژل کېدو رپورټونه هم راغلي دي. دا خبرونو پای.
ګلایز درته خبرونه وړاندې کول او اوریدونکو په دې غړی کې دغه رپورټونه لرو. امریکا یو ځل بیا له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرو ډلو خلاف دې سخت ګامونه واخلي.
دا ډیر مهم دی چې پاکستان د پخاورا د کیدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی.
د سواد د هغه ځوان په حال مخبره وو چې د تشدد په یو پیخه کې زخمی شوی وو او اوس یې ژوند د اندېښنې وړ دی.
زخمونه دومره ورو سیوا کېدل چې که یو لاس پکې زمانه کړ شو بل لاس نه مکمل غوښه لر کړ سپ اډو کې ښکاره کړل.
څېړونکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ او تندروي ووجا د سکولونو نصاب خي.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کومه سیمه کې څو تمبل د غواړي د غیر ګونو کې نو سپل غواړي او غیر ګونو کې نو وتی شي.
د دې ترڅنګ درته نور سیمه ییز رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې غړي اړمبي رپورت ته زو امریکا یو ځل بیا په پاکستان غکړه چې په خپل خاوره د ترهګرو شبکو پر ضد جدي اقدامات وکړي. همدارز امریکا د پاکستان او هند پاړیکو د راغلي اړیکو کې د راغلي ورستي خوالي په هرکلی کولو دغه پرمختګ د سیمې د ثبات لپاره مهم بلل دي. په دې اړه له واشنگټن څخه هارون باچا رپورت لري.
د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک مالدیپ ته د خپل سفر پر مهال لیوه هندي ټلویزیون اے ان آی سره په مرکه کې وویل، پاکستان ته په زغرده ویلي تر څو د هغو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدامو کې کوم چې د ده په وینا په دغه هیواد کې په ګډه عملیات تنظیموي او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه له ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا دریځ ډیر څرګند دی او هغه دا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي، په شمول د لشکر طیبه. او دا ځکه چې دغه قوتونو نه یوازې دا چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو حمله کړې دي، بلکې د دې لپاره هم چې د دې ډلو لخوا شریک فعالیتونه ترسره کول په زیاتېدونکي ډول په نظر راځي. او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د په خاورا د کیدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی. پاکستان هم بیا ترهګرو شبکو له د پناه ورکولو د تورونو په ردولو خپل دریز په ډاګه کړی چې وایي خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. یاد دی وی چې هند په ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو پړه په لشکر طیبه واچولا چې وایي دغه ترهګر ډله خپل فعالیتونه په پاکستان کې تنظیموي. له دغو تورونو وروسته د هند او پاکستان د امن مذاکرات په ټپه ودرېدل چې د راپورونو پر اساس د روان کال د فبروري په میاشت کې د خبرو اترو دغه لړۍ بیرته پیل شوه. د امریکا مرستیال خارجه وزیر هم په مالدیب کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د تنظیم د غونډې پر مهال د هندي او پاکستانی مشرانو لخوا د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو ژمنو ته په اشاره وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه همکاري به د ټولې سیمې په ثبات مثبتې اغیزې ولري. په رښتیا چې تیر کال ډیر ښه پرمختګ مخې ته راغلی دی. په تیره د اقتصاد په برخه کې په وروستیو کې د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو پریکړه چې موږ یې ډیر هرکلی کوو. موږ فکر کوو که چېرې هند او پاکستان د سوداګریز اړیکو په پراختیا موافقه شي نو نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو لپاره به ګټوره خبره وي بلکې د ګردې سیمې لپاره به یو ښه علامت وي. نه یوازې د سارک په سیمه کې بلکې په منځنۍ آسیا کې هم کومه چې د هند لخوا ډیر تجارت او ډیرې پانګې اچونې ته لیواله ده. ښاغلی بلیک له هندي ټلویزیون سره په خبرو کې په افغانستان کې د خپل حکومت د اوږدې مودې د ژمنتیا ډاډ ورکړ. نوموړي په دغه کې د هند زیاتې همکارۍ یادونه هم وکړه چې ویل د امریکا متحده ایالاتونو بعد افغانستان د امنیت او ثبات په خاطر په 2014 کال کې د مسولیتونو د لیږ د لړۍ له سرته رسیدو وروسته هم خپل مضبوط او د اوږدې مودې مکلفیتونه پر مخ یوسي. خو موږ وینو چې هند به په دغه امنیت او سوکالۍ کې خورا زیات مهم رول ولري. خو په عین وخت کې اسوسییټډ پریس ایجنسی په خپل راپور کې لیکي 13 میاشت د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدلو په پاکستان کې د غوسې ډک یو غبرګون ولرلو چې د ایجنسی په خبره دغه هیواد نه غواړي هند د افغانستان په چارو کې اغیزناک کردار ولوبوي. د ایجنسی راپور زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره په مالدیب کې د جنوبی آسیایي هیوادونو مشرانو ته په خپل وینا کې تسلی ورکړه چې د افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون او هم په دغه اړه له امریکا سره روانې خبرې بعد د هیواد د ګاونډیانو لپاره زیانمنې ثابتې نشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د جنوبی شې هیوادونو د ټولنې سارک په کانفرنس کې خپلې وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی چې سیمې ته راپی کې مسلې په ګډه سره حل کړي شي. په دې اړه احمد الله رپورټ لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې ترهګری صرف جنوبی ایشیا لپاره نه بلکې ټول نړۍ لپاره مسله جوړه شوې ده او سارک ملکونه د حل لپاره مشترکه حکمت عملی خپل کړی. د مالدیب خار ادو کې سارک سربراهی کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د سیمې ترقۍ لپاره سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی دی چې سیمه کې د اوبو مسلې په شمول په نورو مهمو مسلو خبرې اترې وشي. وزیر اعظم زیاته کړه ماحولیاتی تبدیلو لوجه پیدا کیدون کی حالات یو بل غټ چیلنج دی او د دینا د سار ټول ملکونه متاثر کیږي. جنوبی ایشیا د قدرتی وسایلو نه ډکه ده. د توانای بحران خاتمه او اوبو د کموالی مسلې د یو بل پمرسته حل کیدای شي. د سیمه ترقۍ لپاره سارک ملکونو لا په ګډه کوششونه کول پکار دي. تر ترهګری په حق لبا زدا ویم چې دا د سیمه او د ټول نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. پاکستان د ترهګری خاتمه او د لړکې د سارک ملکونو لخوا کیدونکو کوششونو مکمل حمایت کوي. سارک سربراهی کانفرنس شروع کیدون وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل هندي هم منصب منموهن سنگ سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات کې د کشمیر شخړې نه علاوه د سرکریک په مسله، په سیمه کې روانه ترهګری او د اوبو په مسله خبرې اترې وشوې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملاقات نه به دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوي دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د ملاقات په حق له مطبوعاتو ته وویل
موږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړکې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. موږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امنه حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړه ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دواړو لړپوړو ترمنځ کیدونکو ملاقات په حق له د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ولې د ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتری راتلو ډیر امکانات پیدا شوي دي. چې کله د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادی اصولو کیږي، بیا په هغه موضوعاتو تفصیلی خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوه مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دی روانه وساتي او د دې د مثبتې نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتې دي او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتری راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دیوی چې تیر ورځ د مالدیپ په خار ادو کې شروع شوی ولسم سارک سربراهی کانفرنس به نن هم جاری وي. د کانفرنس کې د جنوبی ایشیا او ملکونو پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه د افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او د افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو، د افغانستان د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ تیر مازدیګر شوې برید کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې برید په داسې حال کې شو چې د ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. نقیب الله متنوال پی رپورټ لري.
د افغانستان د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ پر ودانۍ د پنجشنبې په مازدیګر شوې برید کې درې پولیس او پنځه بریدګر ووژل شول. د پکتیا ولایت امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافی مشال راډیو ته وویل چې پنځه تنه وسلوال مخالفین تیر مازدیګر په شاوخوا څلورو بجو د څمکنیو ولسوالۍ پر ودانۍ په داسې حال کې برید وکړ چې هلته د قومي مشرانو غونډه روانه وه. جنرال صافی زیاته کړه چې یو برید کوونکی د ولسوالۍ د نظام قراول په پوسته کې ځان والوزو او دوه نور یې د ودانۍ دننه ځانونو ته چاودنه ورکړه. د امنیه قماندان په وینا دوه نور برید کوونکي د نښتې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. جنرال صفای وایي چې په دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د څمکنۍ ولسوالۍ امنیه قماندان له یو پولیس سره ټپي شوی دی. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس شایسته جان هدی وایي چې په یاده غونډه کې د سیمې قومي مشرانو او د څمکنیو د ولسوال په ګډون پنځو ولسوالانو برخه لرله چې موخه یې په زازیو کې د یوې قومي شخړې حل و چې دوی ټول له دې بریده روغ وتلي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې او وایي چې په برید کې پنځه پولیس وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو، له هغې وروسته چې په کندهار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیر په دفتر برید کې د دوی درې کارکوونکي ووژل شو، د دغې ادارې مشر وایي په پام کې لري چې له سیمه ییزو مرستندویو موسسو سره یو کمپاین پیل کړي څو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې او یوازې انساني مرستې کوي. حسیبه شهید په دې اړه رپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر انټونیو ګوټرز وای په پام کې لري چې له سیمه ایزو مرستندویو موسسو سره یو کمپین پیل کړي سو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې انساني مرستې خلکو ته رسوي. اسوسییټډ پریس لیکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې د غرس پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت هم ټینګار کړی چې افغانستان ته له 15 میلیونو څخه د زیاتو ستنو شویو کډوالو لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې جدي هلې ځلې وکړي چې دوی وکولی شي بیرته په خپلو سیمو کې عادي ژوند پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو یا یو این ایچ سی آر کمشنر انټونیو ګوټرز د خپل ادارې د فعالیتونو د کمپین لپاره د نورو سیمه ییزو مرستندویو ادارو د ملاتړ د خپلولو په اړه د څرګندونې افغانستان ته په خپل سفر کې کړي دي. د کمپاین د هدف په اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان او ایران سره په دې اړه خبرې کوي.
It was possible to bring together the governments of the Islamic republics of Iran, Afghanistan and Pakistan.
د دې امکان چې د ایران، پاکستان او افغانستان حکومتونه سره یو ځای کړو او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه یو ستراتیژي جوړ کړو. دغه ستراتیژي باید راتلونکي کال په لومړیو کې نړیوالې ټولنې ته د تایید په مقصد په یو نړیوال کانفرنس کې وړاندې شي. هدف یې دا دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او د افغان کډوالو ستونزې په کډوالۍ او هیواد ته د رستنېدو په وخت کې حل
کړي.
نوموړی کابل ته له رسېدو سره سم کندهار ته لاړ، چیرې چې د اکتوبر په 1 د دې ادارې د کډوالو د چارو پر سیمه ییز دفتر د ځان وژونکي برید او شاوخوا نورو اهدافو د برید په ترڅ کې د کډوالو د چارو د درې کارکوونکو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د په کندهار کې د دې ادارې د وژل شویو کارکوونکو له کورنیو سره غمرازي وکړه. ګیوټرز اسوسییټډ پرېس وویل دا ډېره مهمه ده چې خلک د دوی د کړنو په اړه ښه پوه شي چې بشری دي. خاغلی ګیوټرز زیاته کړه، افغانستان په یو ډېر پیچلي حالت کې ژوند کوي، هم له کورنیو سیاسي ستونزو او هم د سیمې په سطحه له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د غرض وویل چې د هغو شاوخوا 3.6 میلیونه کسانو چې د دې ادارې په مرسته افغانستان ته ستنې شوي، نیمایي یې تر اوسه د ځای پر ځای کېدو او د عادي ژوند په پیلېدو کې له ستونزو سره مخ دي. خاغلی ګیوټرز وویل افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو او په ټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو مسله له ستونزو ډکه ده چې نړیواله ټولنه یې باید د هواري لپاره جدي کار وکړي. خو هغه وویل چې په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي دي چې د دې ستونزې له هواري سره مرسته کولی شي. ګیوټرز وویل ایران او پاکستان چې پکې یو زیات شمیر افغان کډوالو وسی، منلې چې له افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یو ځای د راتلونکي کال په پیل کې یو نړیوال کانفرنس راوبولي، سو د کډوالو د ستونزو او پټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو د هڅو د چټکتیا لپاره د یو پراخ میکانیزم د رامنځته کېدو په مخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. هغه اسوسییټډ پرېس ویلي چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د غسې نړیوالې همکارۍ ته ځکه اړتیا ده چې د افغانستان حکومت په یوازې توګه دومره امکانات نه لري چې دغه ستونزه هواره کړي. خو ښاغلی ګیوټرز وویل افغان چارواکي کولای شي چې د ځمکو د ملکیت پر مسلې ډیر غور وکړي، ځکه ډیر ځمکې د زورواکانو او جګړه مارانو لخوا نیول شوي، او که په دې برخه کې افغان چارواکي د ځمکو د ملکیت پر سر اختلافات حل نکړي او په کلیوالي سیمو کې د بیا رغونې پراخ پروګرامونه پلي نشي، ښایي ډیر کسان د کابل په ګډون لوی ښارونو ته مخه کړي او د ښارونو په ناپاکو ځایونو کې واړوي، چې دا به بیا ډېرې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې راپیدا کړي. د کډوالو د چارو ادارې په کابل کې ویلي دي چې د دوی پر ادارې به شوې برید د دوی پر بشری کارونو کوم اغیز و نه کړی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، درې کاله وړاندې په سوات کې یو ځوان په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوی وو. وروسته ته ډاکټرانو یو لاس غوڅ کا، اوس یې د بل لاس د غوڅېدلو ویره ده. د نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې او دا رپورټ پرې را لګلې.
د سوات په بدمنۍ کې په زرګونو خلک مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. په دغه جوبل شوي تنانو کې 15 کلن د مینګورې ښار پر منالي هم شامل دی، چې په مینګور کې د ډی ایس پی جاوید اقبال په جنازه په ځانمرګي برید کې معمولي شان زخمي شوی وو. ولې پر منالي دا پته نه وه چې دغه زخم به وروسته د دنیا بدل کړي. پر منالي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
هسپتال ته بهګز لاندې وم، بیا چې تلم نو مرګرو راتې تو زی په دغه لپاره 25,000 پو لپاره ځي کنه. نو ما ویل کله خبر هم صحیح ده، ما دا خو بده خبره ده، هسې معمولي زخمونه ده به خدای پاک ښه کړي او چې د نور خلکو د علاج وشي داسې چونه غوره خبره ده. خو زه څه خبر وم چې هغه به نن مادې حد ته رارسي، چې پته ولګېده چې واقعي دا د بارودو جراثیم دي او دا د کلوړ هغې کې یو کال مخکې زمانه ده. یو لاس کټ کو زخمونه دومره رو سیوا کېدل چې یو لاس پکې زمانه کړ شو، بل لاس نه مکمل غوښه لر کړ، سپ اډو کې ښکاره کړل.
پرمانالی د دوو بچو پلار دی. وړاندې د آل سوات تندور اسوسییشن صدر هم وو او خپل لوی کاروبار یې لرلو. ولې مسلسل بیماری له وجې د کاروبار یې خرڅ کړو، ټولې پیسې په خپل بیماری ولګولې، خو بیا هم ډاکټرانو ترې یو لاس کټ کړو او اوس دویم لاس کټ کېدو نه بچ کولو فکر کې دی.
ستاله د کټ کېدو نه لکه بچ کېدو پر دا یو هایوډین جیل راوتی دی جرمنی والا، او د هغې قیمت چې دی 12,054 روپۍ دی. نو که دغه جیل د بوتل تاسو باندې لګي که نه، نو انشاءالله دې سره به دومره وشي چې ستاسو دا لاس په ځای پاتې شي. دا یو هفته کار کوي او مکمل هغه چې دا سو د اډوکې پټ شوی نه وي که نه په غوښه کې، نو تر هغې پورې به دې نقلارې کې اوس نصیب ستا خپل دی. د بعضو خلکو هغه په 200 ورځو کې خشوي دی، هغه په 300 ورځو کې خشوي، د ورځو ورځو حساب که نه ډیلي د ورځې پټۍ ده
د دغه بیماری لوجې د پرمانلی ټبر هم زیانمن شوی ده او هسپتال کې د علاج لپاره داخله ده.
زه دومره بد قسمت انسان یم چې لکه دومره وخت له موږ راغلو چې پټۍ لو بیا زه بابو صاحب له نشم تللی، نو ما په کور کې زما کور وله زما پټۍ کوله، نو هغې غریبي ته زما انفیکشن شوی دی، د هغې دواړه لاسونه خپې هر څه سره بجینا هسپتال کې داخله ده یو میاشت وشوه.
پرمانلی وایي چې حکومت دوی سره هغه مرستې نه کوي کوم چې پکار دي. د پرمانلی علاج او بل لاس کټ کېدو نه بچ کېدو په اړه مو چې کله د سوات ضلع افسر ډي سي او کامران اخوان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي ویل چې حکومت د سوات زیاتره جوبل تنانو ته امداد ورکړی دی او د پرمانلی کیس به دوی په ذاتي توګه اخلي او د علاج کولو پوره پوره کوشش به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په سند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د دریو هندوانو په وژنه د پاکستان د بشري حقوقو ادارې اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د اقلیتونو د حفاظت لپاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده شوې سیمه کې د هندوانو د یوې ځایي قبیلې ترمنځ د یوې رقاصې په سر شخړه شوې وه چې وروسته بیا د هندوانو ته ګواښونه هم شوي وو. دا چې د داسې پیښو تر شا کوم فکر ښکاره کیږي او آیا دا د پاکستاني سکولونو د نصاب سره خو تړلې خبره نه ده؟ د ملیحه میرزاده په رپورټ کې به واوري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي په سند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د هندو مذهب سره تعلق لرونکو درې ورونو وژنه دا ښایي چې مجرمان د داسې کړو تر شا دا فکر لري چې ګینې ښکار شوي خلک مسلمانان نه دي، نو ځکه په اسانه داسې کولی شي او له سزا بچ کېدی شي. د پاکستانی بشری حقوقو د کمیشن لخوا په بیان کې راغلی دغه اداره د هندوانو په وژنه حق حیرانه ده او د هندوانو سره د ناوړه چلند پر ضد دوی سره هم غږی کوي. د بشری حقوقو کمیشن د دغه هندوانو په ساتنه کې د پولیسو په پاتې راتللو اندېښنه څرګنده کړه چې که څه هم دوی ته د ځایي مسلمانانو د یوې قبیلې لخوا د ډکې ورکړل شوې وي او دوی د پولیسو نه د حفاظت غوښتنه هم کړې وه، بیا هم د یو پولیس تاڼې سره نږدې ولې ووژل شو. دا چې د اقلیتونو سره داسې سلوک کوم فکر ښکاره کوي، د دې پوښتنې په جواب کې د ولسي چارو کارپو او ماهر تعلیم خادم حسین وایي چې تندروي په بیلابیلو ذریعو په هر ځای کې په خلکو کې جړې نیولې شي.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کومه سیمه کې څوک ټومبل دا غواړي دا غیر ګوندو کې نه ستل غواړي اگر ګوندو کې نه وته شي. تندروي یو داسې فطري شی نه دی چې له سیاست سره تعلق لري، تندروي له ځان سره تعلق لري، تندروي یو داسې عمل سره تعلق لري، ریاست هم کوي یا سماج کې ایلیټ هم کوي یا بهر ریاستونه هم کولی شي یا سلنه چې کوم عوامل دي هغه هم د دې ذمہ دار کېدی شي. چې د سمو ته د سر مدرسې ډېر دي او وهابیزم چې کوم انداز کې اغلته د نن لاړو دا هغه مطلب دا دی چې د سند اوس هر ټوپله چې دا یا د سند هر لسه د کارنتیرې سندې هغه د خارج سندې په اړخ کې تندروي بهرحال په داسې شکل کې موجود دی چې تاسو وکتل چې دغه دریو ډاکټرانو علاوه نور مسلسل په حیدرآباد کې، په سکر کې، په کشمیر کې، په نارکانه کې داسې واقعې وشي هغه سماجي عوامل اوس تندروي ته بالکل لکه د تیار پټي تر دین د پټي په شان تیار ناشي.
دا چې آیا د هندوانو پر ضد داسې تندرو فکر یو لامل د پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو راهیسې دښمنی خو نه ده کوم چې د سکولونو د نصاب سره تعلق لري؟ خادم حسین یې په اړه وایي
یوازې د هندو مذهب په حواله خو یو ډېر لوی نفرت موجود دی او هغه د مطالعه پاکستان روانه تر اسلامیتو پورې، د اسلامیتو نواره تر بیولوژي پورې ماشومان دلته په کتابونو کې او بیا چې کوم د سکولونو یا د پبلک سکول سیستم انوایرمنټ دی، ماحول دی، په هغې کې بیا د استادانو تربیه کې، بیا د میډیا ریڈیو، ٹی وی، اخبار، سند اردو میڈیا کے ذریعہ اور بیا مذہبی سیاسی گندونوں کے ذریعہ دا مفکورہ دے ہر آگا شے چی مختلف دے، ہر عقیدہ چی زمین مختلف دا، ہر آگا کروڑے چی آگا مختلف دی، اگر سر دا دشمنے دا پار معشوم تیارول بجائے دے چی معشوم تیار کی تخیل دا پار دا ایجاد دا پارا.
پا پاکستان کی دا بشری حکونو دا کمیشن دا مشر پا خبرہ پا پاکستان کی حکومت تا پکار دا چی دا لگا کے دا حکونو دا ساتنے لپار دے کٹلے گامو نا پور تکڑی. کس ہم ادارہ دا دغه پیښې په اړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د غندنې هرکلی کوي خو بیا هم په دې لړ کې د جدي ګامونو غوښتنه کوي. خادم حسین هم په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو په اړه ورته نظر لري.
خبره ده چې د پاکستان ریاست د خپل هغه پالیسۍ چې هغه د خارجه پالیسۍ لپاره غیر ریاستي تنظیمونو استعمالولو بیا هغې له ځایه ورکړي، زما خیال ده چې دغه عمل عمل به دیسره بند شو دا کلی بنیاد تاسو ته ویل شي د لنډې مودې تعلیمي نظام په سراسر بدلول غواړي او زما خیال چې اتلسم تر نیمه پس دا امکان پیدا شو دی چې پیدا شي وکړي شي دریم چې کوم اهم دی هغه مدو میډیا ده دغه باندې نظر ثاني کول ډېر زیات ضروري دي مذهبي سیاسي ګوندونو ته ایجنډا ایښودل پکار دي چې دې وطن کې اوسېږي نو تاسو به د مډل ایسټ پالیټکس کوي تاسو به د پاکستان سیاست کوي
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځو وړاندې د یوې امریکایي ادارې لخوا یوه څیړنه خپره شوې چې پکې ویل شوي پاکستاني زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکړل کیږي
اوریدونکو تاسو د ملیحا میرزاده رپورټر د مشال ریډیو ته غوږیست زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدل شي او اوس په پېښور کې دولسنیمې بجې شوې دي د غرمې نو راځي چې له ګولایا څخه د خبرونو سرټکی واورو
دا هند او دا پاکستان وزیر اعظمان وای چې دا اړیکو د نوی باب پرانستل ضروری دی یو امریکایي فوزی افسر ته د درې ملکی افغانانو د حلالولو لپاره د خپل فوزیانو د حسولو او د وجلو په جرم د عمر قید سزا اورول شوې ده د امریکا دفاع وزیر لیوان پینټا وای چې د ایران اټمی بټو پر ضد فوزی کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې را برسېره کړي چې تمه به نه کیږي شام کې فائرین وای چې د زیارت په ورځ ګرد هیواد کې د اتکرن ماشومی په شمول 15 کسان وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن د فلسطین ته د غړیتوب په معامله غونډه کوي
اورزین کو تاسو ګولایاز اورید چې د خبرونو سرټکی درته وړاندې کول او اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورسپانو ته کتنه انیسا اجمل را لګلې
روسپانه جنگ پخپلی داری کلی کې چې روس پاکستان ته د سټیل ملز پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره فاندز ورکولو او تر کل منسوبې لپاره ټکنالوژي او د غسی نوري فنی مرستو کولو ویلي دي د شنګای تاون تنظیم غونډې په موخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روس وزیر اعظم سره ملاقات کړو چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مرستو زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې وي ادارې لیکي چې پاکستان کې د توانای بحران یو غټه مسله ده خو د دې بنیادی وجه دا ده چې چارواکو کامی او مادني وسایلو نه فائده اغستو تا پام ور نکړو او وسته نور هیوادونه بجلی او ګیس اغستو پاړه خبرې اترې روانې دي ادارې وایي چې لتر کویلې ظاهرینا تر یو سل 500 کالو پورې صارفینو ته ارزانه بجلی ورکې دی شي د روس فنی او مالی مرستې بعد پاکستان صنعتي اقتصادي پرمختګ کې ښه کردار ولوبوي او د سره بعد دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې هم ښې شي روسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې ولسمشر آصف علي زرداری 13 سروسه وړاندې د امریکای کانګرس وفسر د ملاقات په وخت ویلي دي چې غلط فهمونه بچ کېدو او تاوتریخوالی ختمولو لپاره د پاکستان او امریکای اړیکې زیات ښه کول پکار دي پاکستان د مرستو په ځای تجارت باندې یقین لري ولسمشر دا هم ویل چې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دي چې دواړه هیوادونه په یو بل غیر ضروري ټکونه کول پریږدي ځکه چې د سربا ګډ مقصدونه حاصلول ګران شي ادارې وایي چې امریکا لا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په ځای جنگ کې څومره ستونزې مخې ته دي امریکا د پاکستان مرستو کول بغیر د افغانستان نه شتله او پاکستان اقتصادي بحران نه لری کول لپاره د امریکا د مرستو ضرورت دی امریکایي وفد سره د ملاقات په وخت ولسمشر ویل چې هغه حقانی ګروپ په خټول پیجنی او د هغه ختمولو لپاره پاکستان امریکا سره په ګډه کاروایی کول لپاره تیار دی خو د امریکای د دې وفد مشر میکال دا وینا و چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات کول لپاره د پاکستان وادي ستای نه کوو خو دا خبره پډا غنه د چولس مشر زرداری په دې وادي د عمل کولو طاقت سمره لري ادارې لیکي دا خو معلومه نه ده چې د میکال په دې بیان کې څومره رښتیا دي ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د دې بیان په اړه لا تر دې دمه سویل شوی نه دي خو کچرې د پاکستان لخوا امریکا سره د حقانی نتورک ختمولو په اړه داسې قسمه وعده شوی هم وي نو دې سره به د امریکا یو غټه غوښتنه پوره شي او بیا دا غیر رستو په کار داده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې زیاتې ښې شي روسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې اختر پرواز په ثوابه کې یو ځانمرګي برید کې پخوانی تحصیل ناظم داغ زوی او محافظ وجل د ډېر افسوس پیښه ده او دغسې په کاټلنګ کې د جینکو سرکاري سکول کې چاودنه وشوه ادارې لیکي چې د داسې پیښونه دا ثابتېږي چې ترهګر اوس خلک په نښه کوي او خپلې بدلې علي خو دا وخت حکومت لا د سیکیورټي ګامونه اغستو او د استخباراتي ادارو نظام ښه کولو ضرورت دی چې په راتلونکي کې یو وارې بیا داسې قسمه پیښه ونه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالې لرو. لومړی د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د ولسمشر د کاندید نه 15 پوښتنې کړي او دویم واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په غیر یقیني ګاونډیو هیوادونو باندې لیکنه کړي. د دې دوړو مقالو غټکی درته ګولایا زوري.
د امریکای د نېشنل انټرست مجلې یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان ولس د باید د ولسمشر لکاندید نه 15 پښتنې وکړي. لومړی دا چې پاکستان به څنګه د تشدد نه ډک اسلامي سغدریزو ته ماتې ورکړي چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. مجلې لیکي موږ باید دا خبر ومنو چې کوم ځای کې د دوی ګټې یو شان دي او په کوم ځای کې اختلاف لري. دویم دا چې څنګه ممکنه ده ولسی حکومت نور هم مضبوط شي. په پاکستان کې فوج سره اصلي واک دی. تاریخ هم دا ښیي چې حکومتونو او فوج امریکا ته همیش جواب ویلی دی او خپل ووټران یې هیر کړی دي. دریم دا چې څنګه به ممکنه شي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له طالبانو سره د مرستو مخه ونیسي. څلورم دا چې څنګه د پاکستان حاکمیت ومني او وپیژندل شي. او پنځم دا چې څنګه به پاکستان کې د امریکا ګټي تشریح کوي. مجلل کې چې تر اوسه پورې هیڅ چا په دې کار نه دی کړی او د دې جوابونه هم ډیر زیات ګران دي. مجلل دی نېشنل انټرست د مقالې په پای کې لیکي چې زیاتره پاکستانی ولس به غواړي چې امریکا دې خپل کور ته لاړ شي او دوی ته د مستقبل واک ورکړي شي چې پکې د امریکا مداخلت نه وي. نو د اړیکو په اړه به دوی سره څه پیمانه وي. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په کرغستان کې دا خبره محسوس کیږي چې امریکا د افغانستان څخه روانه ده. دا د دوی لپاره د فکر وړ خبره ده او هغه ځکه چې د دې هیواد کورنۍ مالونو 15 برخه ګټه د امریکا لخوا افغانستان ته د ترانزیت د لارې راځي. ورځپاڼه لیکي چې د دې حالاتو پر ضد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د ګاونډي هیوادونو تاجکستان او د ازبکستان سفر وکړو او د امریکا لخوا د دې سیمې لپاره ستراتیژي څرګنده کړه. دا ستراتیژي ځکه هم ډیره مهمه ده کچره امریکا سیمه ایز خلا پوره نکړه نو دا غریب هیوادونه له نور تقسیم او غیر مستقیم اقتصاد سره مخامخ کیدی شي. خدای ته پخوانی شوروي اتحاد هیواد دی چې غواړي سیمه ایز طاقت ولري او دا خبره کرغستان په پام کې نیولې ده. دوی په دې خبره هم فکرمند دي چې د دې هیواد د اقتصاد زیاته تکیه په چین ده. چارواکي او شنونکي وایي چې کرغستان د چین په لور ګوري او هغه ځکه هم چې د امریکا ګټي د افغانستان له مشن سره تړلې شي او تر 2014 کال وروسته به دا ګټي په کمیدو شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو بالکل تاسو په دغه سپو باندې زموږ خبرونه اوریدل شئ. کوم ستونزه لرئ په خبرونه په اوریدلو کې نو موږ سره یې شریک کړئ چې دغه ستونزه مو در حل کو. ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی د قانونو د چارو د ماهرانو په خبره په افغانستان کې د معدنیاتو قیمتي ذخیرې موجودې دي چې ګاونډي هیوادونه غواړي ټیکې دوی ته ورکړل شي. خو اژانس لیکلی د دې ټیکو د ویش سره داسې کار چې په افغانستان کې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یوه لویه لوبه مخې ته راتللی شي. ملیحا امیرزاده د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
AFP خبری اجنس په افغانستان کې د مادنیاتو د زیرمو په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې د $1 trillion برابر دغه زیرمې موجوده دي چې گاونډي هیوادونه غواړي ټیکې یې ترلاسه کړي. د اجنس په خبره د دې زیرمو نه افغان وګړي هیله مند دي چې د طالب یاغیانو د مسلې تر حل کېدو وروسته بدوی ته اقتصادي ګټه ورسوي. خو د اجنس په خبره د مادنیاتو د زیرمو ټیکې په نورو هیوادونو کې په ویشلو سره د دغه جګړه ځپلي هیواد د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یو ممکنه لویه لوبه مخې ته راتللی شي. AFP د افغانستان د قانونو د وزارت د یو دستاویز په حواله لیکي افغانستان پلان لري چې په 2014 کال کې له دې هیواد نه د بهرنیو هیوادونو تر وتلو پورې به هر کال د قانونو د کیندلو 15 اجازه نامې ورکړي. اژانس بیا د کارپوهانو د خولې لیکي که یوې خواته بهرني ملاتړي په هیواد کې د لسی سوراهي سره روانه جګړه ختمول غواړي نو بلې خواته په راتلونکي کې په افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو لپاره دا یو سیمه ییزه سیالي جوړه شوې ده. اژانس یاتوي په ګاونډي هیوادونو کې چین ته د تانبې یا د مسو او د تیلو ډومبې ټیکه بیا د کابل په جنوب کې د عینکو د کان کیندلو اجازه هم په 2008 کال کې چین ته ورکړل شوه چې د امریکایي ځمکني تحقیقاتو د ادارې په خبره د 1 میلیون ټن برابر د مسو پیداوار ورکولی شي. بلورې په منځني بامیان ولایت کې د حاجي ګک د اوسپنې کان ټیکا ترلاسه کولو ته هم هند تیار ښکاري چې په راتلونکي ورځو کې به فیصله وشي. AFP لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی هم 13 هفته له آسټرالیا نه د افغانستان په مدنیاتو کې د سرمایهکاري غوښتنه وکړله کله چې وزیر اعظم جولیا ګیلارډ 13 هفته د افغانستان په سفر و. د
دغه شان به پراتلونکو کې د تیلو میسو اوس پنه د سرو زرو او د لاجبرد غمی د قانونو ټیکې تر غور لاندې وي. اژانس د قانونو د چارو یو امریکایي کارپو د خلیلي کې چې د هغه د اندازې تر مخه د عینک او حاجی ګک د قانونو افغانستان هر کال تقریبا 50 کروڑ ډالر او برابر ګټه کولی شي، خو داسې د 2018 کال نه مخکې نشي کېدلی. اجانس لیکي دا هر څه په دې تکیه کوي چې د هیواد امنیت او بنیادی ڈھانچه ښه شي، چې دا وخت یوازې د 15 کیلومترو برابر د شمالي پولیس سره د ریلوي پټې لري او بیا بجلی او اوبه هم پکې محدود دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د ریلوي د نظام غځولو لپاره دا وخت دوه پروژې په پام کې دي. اجانس لیکي کې دیشي د حاجی ګک کان وروسته بیا په چین خرڅ کړل شي، خو د دې کان په اړه د پاکستان او هند اندېښنې هم موجوده دي. اسلام آباد په افغانستان کې د هند اثر په اړه اندېښمن دي. اجانس یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې داسې اندېښنې دي چې کچاري د حاجی ګک کان اجازه نامه هند ته اول تر لاسه شوه، نو په سرګند ډول به دا د پاکستان لاري وړل شي، نو داسې حال کې به کوم اکړن لار مخې ته راځي. بلوري امریکا هم د افغانستان لپاره پر نوې شاره رقم پلان باندې زور اچوي چې ورسره به جنوبي او منځني ایشیا ته د تجارت لپاره نوې لارې راوستل شي. مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کول شي
0332 533 3351،
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږس په دغه نمبر باندې موږ ته اس ام اس کوئ شي، او په اس ام اس کې خامخا خپل نوم لیکي او د کوم ځای نه مو چرته لګلې هغه زب کې خامخا لیکي، نو بیا به موږ ته معلومه شي تاسو د کوم ځای نه موږ ته اس ام اس کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ځینو مهمو مسلو په اړه به لوی جرګه ډیر ژر په کابل کې جوړ شي چې د ټول افغانستان څخه به ورته د ولسونو استازي ورځي او حکومت د دې لپاره امنیتي پلان هم تیار کړي، خو په ننګرهار کې د ځوانانو فیډریشن یا ټولنه له حکومت او لوی جرګې له غړو څخه ځینې غوښتنې لري چې په اړه یې باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون د جوړیدونکي لوی جرګې غړو ته خپلې غوښتنې د یوې غونډې په ترڅ کې مخې ته کېښودي. دا چې ځوانان د جوړیدونکي لوی جرګې له غړو څخه څه غوښتنې لري، د ننګرهار د ځوانانو د امیریت مشر نوراغا ځواکی راته وایي.
د لوی انانوي جرګې د ټولو غړو څخه زمون ځوانانو ترې نه هیله غوښتنه ده چې زمون د هیواد راتلونکي په خاطر باندې زمون د لوړو ګټو د خوندیتوب لپاره دوی ټول مسایل باید خپل شخصي ګټې سیاسي ګټې یوې خواته کې فقط او فقط د هیواد لوړې ګټې په پام کې ونیسي چې زمون ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه داغې نه زیانمن نشي.
د ځوانانو د فدراسیون یو تنغړی د لوی جرګې له غړو څخه د یو مثبت بدلون دراوستو تمه لري.
ازای احسان الله قریشی د لوی ننګرهار ځوانانو منتخب فدراسیون یو تنغړی. نو باید لوی جرګې داسې خلک معرفي شي چې هغوی د ملت ګټې په نظر کې ولري، د ملت خلکو ته مثبت جواب ووایي، دوی هغه غوښتنې چې کوي د غوښتنو پر اساس هغه عمل وکړي، هغه کړنې وکړي، وطن خوشي دي ونه کړي، هغه کارونه ونه کړي چې په تیرو حالاتو کې شوي دي، باید یو مثبت بدلون راولي. منته
د ځوانانو د فدراسیون مرستیاله نورزیا وایي چې لوی جرګې ته د داسې استازي ور وپیژندل شي چې د ولس لستونزو څخه خبر وي.
په دې جرګه کې باید داسې د ولس استازي وي چې هغه د ولس لستونزو څخه، هغه د ولس له دردونو څخه خبر وي، نه داسې وکیلان چې نن په زمونږ په پارلمان کې ناز دي او زمونږ په هیواد نن توغندي راځي او زمونږ هیوادوال شهیدان کېږي، بې کوره کېږي، د هغوی پوښتنه څوک نه کوي.
د فدراسیون یو بل غړی بیا وایي چې په لویه جرګه کې داسې پرېکړې وشي چې د هیواد دیرش کلنی غمیزی ته د پای ټکی کېږي.
عبدالرازق رازقیم د لوینګاهد منتخب فدراسیون یو تنغړ، باید په غواړو چې خلک درې شي چې هغه واقعا د وطن خدمتګاران وي او عادل خلک وي او با احساس خلک درې شي، ولې چې زمونږ افغانستان د دیش کاله کړېدلې زوړېدلې ده تر څو چې مونږ د دغه مصیبتونو څخه خلاص کړي.
ټاکل شوی ده چې په کابل کې به ډیر ژر لوی جرګه جوړ شي چې د ټول افغانستان د ولسونو استازي به پکې ګډون کوي او د افغانستان د امنیت او ثبات ټینګولو په خاطر به په هڅو او پروګرامونو خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی رسنیو ته ویلي وو چې د لوی جرګې لپاره پراخ امنیتی پلان جوړ شوی چې بهرني ځواکونه به په دې پلان کې ورسره تخنیکی مرسته کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو له جلال آباد مو دغه رپورټ واورید. اوس به کندهار ته لاړ شو. د کندهار اوسیدونکو وایي له نارجستر شو سیم کارډونو څخه ورته به وخت زنګونه وهل کیږي او کله کله خورته ګواښونه هم کیږي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې ورته له ځینو نارجستر شویو سیم کارټونو څخه بې وخته زنګونه وهل کیږي او کله کله خو د دغه سیم کارټونو له شمیرو څخه ورته ویرونکي اختارونه هم ورکول کیږي چې له امله یې دوی ته یو ډول سرخوږی پیدا شوی دی. دوی وایي ځینې داسې کسان چې سیم کارټونه یې راجستر شوي نه دي د ساعت تیري دپاره هم خلکو ته زنګونه وهي، خو په دې نه پوهیږي چې په دې توګه یې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د شیر محمد په نامه د کندهار یو تن اوسیدونکی وایي چې دا مهال په کندهار کې تر نیمه زیات سیم کارټونه راجستر شوي نه دي او که دولت د دغه سیم کارټونو د خرڅولو مخه ونه نیسي نو د ناراجستر شویو سیم کارټونو شمیره به ډیره زیاته شي.
خلکو ته ناکې زنګونه هم ویل کیږي په سل کې شپېته فیصده اویا فیصده بې راجستره دي. ستونزه یې دا دي، مثال د خبرې خلک په زیرېږي، ګش به خلکو ته ګنټي ورکوي، په یوه نامه بل نامه خلک زیرېږي، یا مثلا خبرې غلطې خبرې ورته کوي، نو باید راجستر شي.
خو د کندهار د مخابراتو ریاست کارکوونکي بیا وایي چې له تیرو څو کالو را په دې خوا یې د دغه ستونزه د ختمولو دپاره هڅې پیل کړي دي او اوس لا هم د سیم کارټونو په راجستر کولو کار روان دی. د کندهار د مخابراتو ریاست رئیس انجینر شاه محمد وایي چې په دې اړه یې په کابل کې د اطرا په نامه د مخابراتو د تنظیم ادارې ته هم دغه ستونزې رسولې دي او هغوی ډاډ ورکړی دی چې په لنډه موده کې به ټول نا راجستر شوي سیم کارټونه بند کړي.
مخابراتو د شرکتو نمایندګان راغوښتي دي، دلته مو د دوی څخه تعهدونه اخیستي دي، شکایتونه مو کړي دي کابل ته. هلته یو اداره ده د تنظیمي خدمات مخابراتي په نامه چې مخفف تورې اطرا دي. دې اطرا د دغه بې راجستره سیم کارټو دپاره یو مکمله ناحیه جوړه کړې ده چې هغه تقریبا په لسو مادو کې راوستلې ده.
دا مهال په کندهار کې بېلابېلې څلور مخابراتي شبکې کار کوي چې زیات وخت یې له بې وخته بندېدلو او ډېر لګښت څخه هم د کندهار اوسیدونکي سر ټکوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
و اوریدونکو زموږ خبرونه چې نه هغینټې تاسو روزانه خبريږي په هغه کې تاسو بیلابیل سیمیز او امداراس نړیوال رپورټونه درته خبرو، نو تاسو د سیمې او د نړۍ له دواړو حالاتو خبريږي. کراچۍ کې د عبدالله شاه غزي مزار ته یو ماشوم هر ورځ یو هلته پتللو دغه د کور خرچه روانه ده. دغه ماشوم سره د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی خبرې کړي او دا رپورټ پیرا لګل.
زیارتونو یا مزارونو ته کزنی خلک د مینت قبلې دو د پارزی یا زین خزې د شکرانې کې خودلو او یا هم د خپلې غېګې د زرغونې دو په هله د دعا او د پار درومي. خو د کراچۍ خار سمندر په غاړه واقع مشهور زیارت عبدالله شاه غازی مزار ته یو اته یا نه کلن ماشوم هر سحر د یوې بلې هلې او عجیبه شان ارزو سره زی.
زمانم شیرزاده له 7-8 سال و ما دا چاول خرڅومه دا عبدالله شاه غازی مزار نه زه د دې نه پیله کور کې کور نه روان شم. بیلته عبدالله شاه غازی مزار ته ورسېږم، الته خلک وړالي نو الته وریجی ورکې، نو بیا زم پلین کور سره ودرېږم، بیا سماره چې وریجی راکې بیا زه راشم. دلته 50-60 یا 100 روپۍ وګټم او دیکې او بیا دستې زوالم نور کور کې ورکم.
شیرزاده وایي زیارت کې بې پیسو تقسیمېدونکي پخې وریجی هغه راوړي او بیا یې د خپل کور مخې ته په کوڅه کې خرڅوي.
دا ماشومان 2-3 یا 5 روپۍ ورانه واخلي، ورځ کې کله چې روپۍ ډېرې رانی شي بیا کل 2000 لار شم. دلته د ګړ کرایام را سره نه دی، پیسو منی بیا کور چلیږي. ز سکول ته ځګه نه دم چې کور کې نور کماول لپاره سوک نشته، او پلار می بیمار دی. بیا بدل ته کور کې اسی ناسی پلار به می بیماری پاغه منی کلا کلا دال لگ راوړو، غوړی پی راوړو، پکوان بس داسې شي نه پی راوړو، بیا بس راوړو بیا کور کور پیسټ ټماټر.
انسانی ټولنه کې کڅ هم زیاتره خلکو ته د خپل مشرانو څخه بیلابیل کاروبارونه او کسبونه میراث کې پاتې کیږي دي نو زکه خو د شیرزاده کیسه هم څه دغه شان ده.
یو خور مې وا غیبم داسې کارونه کول د ورځې به راوړلې او اوس هغه لویه شوې ده اوس کور نه بارته نوځي او دا اوس دا کار ما منی دی اوس او هغه به ما په شان دلته تله راوړې به 50-60 روپۍ به کمولې.
کراچی کې میشت خلک نسبتا اسوده ژوند تیروي خو د شیرزاده د کورنۍ په څیر بلا کورنۍ هم په دغه ښار کې شتون لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او دا پیخو حال راو دا نړۍ رنگونه دا چهارشنبه یا دا شروع پا ورز اوریدل شي.
اوریدونکو دا خبرونه د چهارشنبه پر خپریږي او به تکرار د شنبه پا ورز یا د خالی پا ورز اوریدل شي. ګلایا زی تاسو ته وړاندې کوي بیلابیل د نړۍ مختلف معلومات پکې نو اوریدل مه هیروي. په بلوچستان کې خلک وایي د کوټې او ډیره غازی خان ترمنځ لوی لار بیخي خراب ده او دوی نشي کولی چې خپل عادي تګ راتګ ته نور له دغې لارې دوام ورکړي. نیاز مساخل د خلکو په دغه ستونزه رپورټ لري.
خلک وایي لسو کالونه زیاته موده تیره شوه خو تر اوسه پر لوی لارې کار نه دی پیل شوی چې له وجې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. یو ډرایور لال محمد چې د کوټې او ډیره غازی خان پر لوی لارې په بیا بیا سفر کوي په دغه اړه وایي
مشکلات خدای دی روډ خراب دی روډي پرتی دی چې لس کال سوي دی جوړ سوي نه دی نمائنده ستنه چې یو وا دغه پښتنه وی کله روډ زخه جوړیږي روډ جوړ سوي دی پر زړه روډ باندې بیرته کار دغه سوي دی روډي پرچول کی دغه جوړ روډ نه دی ګرځولې ویني هغه جوړ روډ پروت دی برغه باندې بر سره بیا روډي چول کی اوس بیا غښن استلې دی مات دی ساکم بدلس کال کی خو یو دغه نه لس ملم نه دی جوړ سوي چې جوړ سوي دی هغه بیرته مات دی لیان بیرته غښن استلې دی.
یو عام کس عبدالعلی وای د لوی لاری د خرابې وځي ذمہواره ټیکداران او سرکار دی.
روډ جوړ کې دغه براینه می جوړ کې دغه بادرور گاډي پر وځ دی بیا کښینی جوړ نه دی گزاره ده د لار پل خراب ده مسافر ته مشکلات سر د بخلاص بردا روډ اوس یو څوک ناراضي ده د روډ لوچ کار نه کښ کار ولای ټیکداران څوک ځغ نه کی حکومت یې وسنور ته بس پیسې ورک دی لاړ شي.
یو بل کس امیر محمد بیوایی د سړک خرابې وځي لوجي لیوي خوا عام خلک په تکلیف سول بلی خوا ته درنې او قیمتي گاډي هم لزیان سره مخامخ کیږي.
دا عوام د پاره انتهایی مشکلات سامنے ده. هر ورځ پر دې باندې گاډیا نه وړي گاډیا نه خرابي یو گاډي په درس لکه په پنده درس لکه گاډي ده په پندو ته گاډیا نه دي دا غوړ وخت گاډیا نه چیرون پنچري اور دې خپلې سیماتي دا ټیم گاډیا نه والا د روډ انتهایی پریشان دي.
کله چې د خلکو د غستونزې مشال رادیو د پاکستان د لوی لارو ادارې یا ان ایچ ای بلوچستان څنګه مشر میر حسن مخی ته کښېږ دی نو نوموړی یې په ځواب کې وویل
جو فیزیبلیٹی رپورٹ ہے وہ اس کی تیار ہو چکی ہے.
دلاری دسارنی راپور تیار شوی او دغه پی سی 1 موش پلاننگ کمیشنر پاکستان ته لیږلی او اوس موږ د منظوري په انتظار یو. چکل هم یاد شوی کمیشن منظوري راکړي موږ به پر دې کار شروع کوو. بل خبره دا ده چې په دغه عمل کې درې مهم لوبغاړي رول لري د بلوچستان حکومت د پنجاب حکومت او دریم زموږ د لوی لارو اداره یا ان ایچ ای چې د وفاقي حکومت تر سیوري لاندې کار کوي. دغه درو سره له سلام مشورو او له اعتراضاتو او مرستو وروسته به موږ ډیر ژر کار پیل کړو او یقینا په دې کې به د یسو ورځو خبره درسته نه وي لیکن په یسو میاشتو کې د ننه به پر لوی لارې بیرته کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د کوټي او ډیره غازی خان ترمنځ لوی لار د دوو صوبو بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی لار په نامه هم یادیږي. دا لار په دې مهمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ د کویلو میوو او نورو تجارتي سامانو وړل راوړل او د عامو خلکو تګ راتګ په زیاته کچه هم له دغې لارې کیږي. خلک وایي له تیرو لسو کلو څخه دوی په انتظار دي چې کله به حکومت له اعلان سره سم لوی لار برابروي او په دغه لړ کې به د دوی ستونزې هواروي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي خو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو د خبرونه په ګل او چارشنبو اوریدل شئ. په بنو ضلع کې د اختر د خوشحالیو په لړ کې پیل شوې میله نن په 15 ورځ هم دوام لري چې له بنو او خواوشا سیمو څخه ورته خلک د سیل لپاره ورځي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز هم دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ یې پیرا لیږلې.
په بنو میلاد پارک کې د اختر په خوشحالۍ کې لګول شوې میله نن په 15 ورځ هم دوام لري چې د بنو او خواوشا سیمو نه خلک ورته د سیل لپاره راځي. د غوړه بکه خیل اوسیدونکي بادشاه علي وایي چې دوی په ډلو ډلو ځوانان راغلي دي چې د اختر د دې میلې نه خوند واخلي.
چکر لپاره راغلی چې د وطن وګورو خوشحالۍ ورځ دو دا راغلي دا لږ مش وزیران خلکو داسې دي چې ډالې شي راغلي دا راغلي تقریبا چې نوې 35 کسونې د ډالې لپاره
فرید خان مشال ریډیو ته وویل چې په روان پریشان کون حالاتو کې کلګ هم د خوشحالۍ سره موکا په لاس ورزي نو ډېر ورته خوشاله وي.
خلک خوشی منو کوي او دا زنګې دي اوس به ولې دي اوس به دي ماشومونو او هر سړی خوشی منو کوي. زه زنګې کې ولالم دا ماشومون مروستلې دي او دا زنګې کې ولال د سره دا ډېر ضروري دي دغه سره مینه محبت در درې می یو بل خاص سره پیژنې سره ملاویږي پکې
د اختر په خوشحالۍ کې لګول شوې دې میله کې ګڼ شمېر ماشومان هم راغلي دي چې د دغې میلې نه د خوند اخیستلو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
نوم مې امید خان دی. زه پارک ته راغلی چکر ته په زنګیو زنګېدله سرکش ته ور ننوتل انګارینه مې ولیدله ډېر خوند یې وکړ ډېر خوشحال شول.
د یادونې وړ ده چې په بنو کې به پخوا د اختر د خوشحالیو په لړ کې درنې میلې کېدلې خو د تېرې لسیزې نه د ناسم حالاتو له کبله دغه میلې په ټپه ولاړې وې چې اوس یو ځل بیا په دغه رنګې میلو جوړولو باندې لاس پورې کړې شوې دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا
اوریدونکو دا هم د دې غړې اخیری ریپورت او بیا په بل غړې کې به زموږ نور همکاران یې هغه به تاسو ریپورتونه وړاندې کړي. خو راځي چې اول دا ریپورت وارو د چارسدی ضلع د سردریاب سین غاړه په عام ورځو کې او په خصوصي توګه د اختر شپو ورځو او د چټۍ په ورځو کې نه یوازې د مقامی خلکو بلکې د صوبې د لری لری ځایونو ورغلو خلکو لپاره د سیل او تفریح یو ځای دلته نه یوازې خپل خلک خپل دوستان راولي بلکې خپل کورنۍ هم دلته میلمنی کوي. په دې باره کې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
چارسدی ضلع کې د دریا کابل یا سدریاب سین غاړه هر وخت کې د مقامی او د صوبې د لرو بر سیلانیانو لپاره یو زړه پورې ځای دی. نه یوازې دلته کې د خوخو خوراکونو بلکې په سیند کې د کښتونو هم خوند اخلي. خیبر پښتونخوا اولس دا سیر سپارټي او خوشحالۍ ځایونو پسې تر لر لر ځایونو ګرځي او خوند ترن اخلي. دغه شانتې سدریاب غاړې ته راغلي د صوبې د لرو بر نه خلکو مشال ډېډو سره خبرې ترې کړې دي.
زه ډېر نه راغلم لوی ډېر نه میدان نه دلته اسې چکر لر راغلی وږي دلته منگویل دا دغه وینو سینو سیل زیاده
نو می علامات ده او پړکینان نه راغلی مو دی اختر سیل نه پر راغلی مختلف کتم ته خلک راغلی دی نه 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 دینو نه دا لکه بعد دا خلک سره خلک می خو کیو دا مختلف کتم ته خورا کو نه پکې ملوي کی ډیر خو دلته کې میان ډیر خو میان ملوي کی او مخ کې او پیندش پک دلی راغلی
زمانم شخاب او زه دلته سدریاب ته راغلی مې دلته کې زنګوګان دی او چکر لر راغلی ټول فیم را سره راغلی نو مونږه چې کلم د اختر وځي او د سار سچینو بس مونږ هم دلته راځو بل ځای ته نه زور لر لر خلک زینو نه خلک دلته راځي.
رمضان جن او عبدل منوم دی کوچانو ګل ویل کې سیدون کې سبا ټاله راغل د کبان مشور دی کبان خوراک لراغلی مرګي سره یاران دوستان نه ټلیفون نه کوي سره دریا ته دلته لر زین خلک راځي جی زمونږ د مرګلو جی بس کشته مشته کې خلک زنګ را زنګ دی خو ته جی کې جنریټر کشته کې چکر مکرې وي سین کې
د سیلګره او د میلې زینو نه ماشومان ډیر خوند خلی د صدریا میلې نه هم خوند اغېستونکو ماشومانو صدا رنګ وویل.
ابا زه پوهېږم چې دلته صدریات ده، دلته زنګوګان دي، کښته دي، هلته لرګاډي درس دي.
هغه لانچ مې ډېر خوښ شو، صرف یو زنګوګان دي پکې، یو مې هغه ډېر خوښ شو نور پکې سم. مور او پلار سره راغلم.
بلال نوم مې دی، دولت پورې نوم راغلی ما، او دلته څله راغلی ما، خوشحالي مناو. دلته مونږ ډېر زنګوګان دي ولیدې، کښته هم ولیدې، هر څه ولیدې، ټول هر څه خوښ شو ډېر. کبان دي، آیسکریم دي، نور هر څه ارزه دي.
صدریاب سیند کې یو شمېر کښته ګرځي او سیلانیان پکې ګرځي، چکرې وهي. د اختر او نور چټیانو په مقو باندې د کښتو چلوونکو روزګار سرنګ وي. نیو کښته والا عباد الله مشال لیډو ته د خپل روزګار په خپل باندې صدارنګ ویل.
بس د اخترونو مخترونو کې دا سه 14 اگست وي، وړي شو دغه خلک دی غواړي صدریاب ته خلک زیات رشوي پکې. د جمی کې سیند غاړه ته بیا خلک کم راځي، ځکه چې بارک په سړکونو کې زیات ملاوي، او چې کله وړي شو بیا بار دکانونه ورته بند شي، ته خلک دی سیند غاړه ته بعض نیم کس 10 روپیا کسلی، بعض نیم 20 روپیا کسلی، داسې 100 روپیا چکر هم 150 می 250 سونه چکر چې څوک سومره وي هغه مله لګي حساب امره دوه کله کا سولې تومره نه خو مزدار چکرم خو په سہولت په قلارم په اختر کې شنو باندې ډور ډور وای، بس لکه خولم ډیر نو بازار سړی کوشش کوي چې زیات پیسې وګټي.
یاد دی وی تر سیلانیانو تحفظ او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس هم ځای په ځای ولاړ وی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانه